فيش عشان
اه
كنا
دي ده
فاهم
معناه
عندنا
انك
الثغره اتحكى
امید
سلام
مزبانتز
اجمل
ممکن
احمد.
منه کې bale دا صحو پیهیږي قدر من اوریدونکو تاسو ته خیر اغلاست وایم تر 9 بجو د یو سات خبرونه ته خیر اغلاست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام چې ادبي او کلتوري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي په نننۍ خبرونه کې مو له ناول لیکونکي رفیع الله زیار سره خبرې کړي چې اوس یې دوهم ناول چې پولیسي دی خبر کړی
د دې نامخ کې یو ناول زما چاپ شوی و دغه چې د مې دوم ناول دی خو هغه چې هغه پولیسي ناول نه و رومان رنګ درلود او دا چې د پولیسي ناول دی
ل آزادۍ رادیوي مجلې مخ کې پلان د خبري برخه کې به ووري چې د امریکا پاوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوائي حمله کې لاس لرل رد کړی دي خو د هر څه وروسته راځي تر هر څه مخ کې خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي
پساب کې د خبرونو سرچ کې د امریکا پوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې لاسترلودل رات کړل د کورنۍ چار وزارت وايي په تیر 2 ورځو کې 4 وسوال مخالفین وژل شوی دي او تاجک چارواکو د هیواد دفاع وزارت د تشددل مرستیال عبدالحلیم نظرزاده او 4 نور غړو د نیولو خبر ورکړ د خبرونو تفصیل د امریکا پوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې لاس لرل رات کړل په کابل کې د امریکا د پوز د ویندې دفتر پرون دوشنبه ازادي رادیو ټول د ناتو په مشرۍ ائتلاف او د ناتو ځواکونو په هلمند کې هیڅ ډول حمله نه ده کړې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل په ګرمسیر کې په هوایي حمله کې د مخدر مواد سره د مبارزې ولس پولیس وژل شوی 4 پولیس زخمیان شوی او 1 پولیس ورکتی خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندې پرون دوشنبه دا خبرات کړ او ویل چې د دوی پوز د یکشنبه په ورځ په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي ولسمشر اشرف غنی وای حکومت د زیربنای پروژو د عملي کولو لپاره اوږدمهاله او ارزانه پرونو او د مصرف معیاري سیستمونو ته اړتیا لري د خبرپانه وای شاغلی غنی پروندو شنبه د حکومت له یو شمیر غړو او سلاکارانو سره په افغانستان کې د زیربنای پروژو د احیا پر اهمیت خبري وکړه او د افغانستان د اوبو او برښنا مدیریت او یو اساسي شرط بللې دي شاغلی غنی ویلي د زیربنای پروژو د عملي کولو لپاره باید په افغانستان کې د اورګاډي حلقوي کار شبش پړسي او د دې لپاره د زمو کو د استملاک اړتیا ده د چین حکومت به افغانستان ته د تلاشي ځانګړي وسایل ورکړي چې د امنیت د شکول لپاره کار وسخه واخلي په کابل کې د چین سفیر پروندو شنبه ول یو شمیر چینایي متخصصین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي چې له دې وسایلو سم کار واخلي د ملي امنیت شورا خبر پانه وایي چې د چین حکومت د کابل شهر د امنیت له شکېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې ورستي دوه کانفرنسونه بریالي بللې دي او افغان چارواکي وايي په تیر 2 ورځو کې 4 وسوال مخالفین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي د کورنۍ چارو وزارت خبر پانه وايي دا وسوال د افغان پولیسو د ملي امنیت ادارې او د ملي اردو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وايي دا پوځي عملیات په لغمان تخار کندوز زابل اوروزګان فاریاب قندهار میدان وردګ غزنی پکتیکا او هلمند کې شوی دي اوس هم څو بهرني خبرونه تاجک چارواکو د دې هیواد د دفاع وزارت د تشددلی مرستیال عبدالحلیم نظرزاده د 4 نور غړو د نیولو خبر ورکړ نظرزاده د جمعې په ورځ د تاجکستان په پلازمینې د شنبه شهر کې تر 2 خونړۍ حمله وروسته له دندې لرې شو او له هغه رئیس په تیښته کې دی د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت شورا دولتي کمیټې پروندو شنبه په ګډ خبر پاڼه کې په نظرزاده او د هغه پر پلویانو ژغ وکړ چې وسلې وسپاري او ځانونه تسلیم کړي د تاجکستان حکومت په دوشنبه شهر کې د حمله پراپر عبدالحلیم نظرزاده او د هغه پر پلویان ورچولې چې د نو پولیس په ګډون لښت لږ شپږ وشتنه پکښې ووجل سول په دې حمله کې اولس مشکوک وسلوال هم وجل سوی وو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پروندو شنبه جمعنه وکړه چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به لمنځه یوسي وسلوال کسانو د دوشنبه په شپه د ترکیه عسکرو پر یو کاروان په حمله کې لږ تر لږه 14 عسکر وژل او 14 نور زخمیان کړل صدر اعظم داوود اوغلو ول لغرونو باید د ترکستان رښوی استلسی د دوی هیواد د دې هیواد غرونه به تورستان ته نه پرېږدو. د ترکیه پوځ وایي پرون یې له عراق سره پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې چې د پیکیکې د وسلوالو ځالې دي بمباری وکړې او لږ تر لږه دورش وسلوالې ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په تیرو دوو میاشتو کې د پیکیکې د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل سوي دي. اردوغان ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش پر ضد به خپلې جګړې پیاوړې کړي. په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د برېټانیا د شاهي هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه یو برتانوي وګړی ووژل سو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې وژل سوي برتانوي وګړي د برېټانیا پر ضد د وحشانه حملو پلانونه جوړول. کامرون وویل چې په حمله کې د داعش درې غړي وژل سوي او دا حمله یې قانوني وبلله، ځکه د کامرون په وینا تر حملې مخکې د دې هېواد د لوی څارنوالۍ اجازه اخیستل سوې وه. د برېټانیا د صدر اعظم په وینا حمله د اګست په 18مه سوې او په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواو په عملیاتو کې نه شاملېږي. دا په سوریه کې د برېټانیې لومړۍ هوایي حمله وه. د برېټانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې د داعش ګواښ تر بل هر وخت زیاتې او د بې پیلوټ الوتکو حملې د له منځه وړلو اسانه لار ده. او یونان وای د امریکا د متحده ایالاتو پر دې غوښتنه غور کوي چې روسیه الوتکه ته دی اجازه نه ورکوي چې د یونان په هوایي حریم کې تیر شي او سوریه ته پوځي مواد ورسوي. د یونان د بهرنی چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یونانی چارواک په وینا د روسیې حکومت له یونان غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر څلورویشتمې اجازه ورکړي چې په ورځ کې د دوه پروازونو اجازه ورکړي. په واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې مسکو شای په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم د ملاتړ لپاره له سوریه سره د پوځي مرستو د زیاتولو پلان لري. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه راپورونه رد کړي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر دې سیمه بمباري کړې او له مخدرو موادو سره د مبارزې 11 افغان پولیسي وژلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا راپورونه رد کړل او ویل چې د دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ راز بمباري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو پوز پرون د رپورټونو رد کړ چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلې دي. رپورټونه وايي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لښته لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوې دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې هوایي حمله کړې دي، خو ائتلافي ځواکونه وايي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پر نازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه پر ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرونی ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناتو د یکشنبه پر ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه ده کړې، خو په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لښته لږه 11 پولیس وژل سوي او 4 تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او مخدر موادو د ستر او قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه موادو مخدر بر اساس پلان منظور شده
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیاو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ور باندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وايي په ګرمسیر کې د دې حمله په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونه چول سوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حمله وکړه، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاسترودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړي دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازمویلو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بی پیلوټه الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه درې وسله وال ووژل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سمون غاغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو او سم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کو. اجمل ان د لویدیز مطبوعات او رسنۍ کتلی او پلنډي سر راتوي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي.
د نیویورکم زورس پاڼې د افغان طالبانو د نوي مشر سره د یو شمېر نورو طالب کمانډانانو د اختلاف په اړه لیکنه کړې چې په پایل کې د چارواکو لخوا وایي ملا اختر محمد منصور چې سمو د مخکې د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو په تیرو څو اونیو کې په سلګونو وسلوال زابل ولایت ته استولي څو هلته د ملا منصور دادولاله سرتیرو سره چې په څرګنده یې د طالبانو د نوي مشر سره له بیات سرغړاوې کړې جګړه وکړي. ورسپانه په تیرو څو ورځو کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ د تازه خطو خبر ورکوي او زیاتوي چې په سیمه کې تر اوسه د دې جګړې کومه روښانه نتیجه نه ده لیدل شوې. ورسپانه د زابل د ولایتي شورا د یو غړي حاجی اسد الله کاکړ لخلي وایي چې ملا اختر محمد منصور په زابل کې د طالبانو نومول شوی والی ته امر کړی چې ملا منصور دادولا دې له زابل څخه وباسي، خو کله چې ملا منصور دادولا له زابل څخه وتل رد کړل د طالبانو نوی مشر پسې وسلوال ورواستول. خغلې کاکړ وایي د طالبانو مشر غواړي چې ملا منصور له خپلې قبیلې چې ملاتړی کوي لري کړي او بیا یې له منځه یوسي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د چارواکو لخوا ویل شوی داسې نښې نښانې شته چې د ملا منصور دادولا پلویان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري چې د ملا اختر محمد منصور سره یې د دې ډلې په اختلاف کې زیاتوالی راوسته. په زابل کې د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد نصرتیار نیویارک ټایمز ته ویلي د زابل په ډیرو جګړو کې هغه وسلوال چې ګمان کېږي د داعش ډلې سره تړلي د ملا منصور دادولا له وسلوالو سره اوګه په اوګه د طالبانو د مشر خلاف جنګیږي. د ایران خبری اژانس په افغانستان کې د حکومت په پلوي ملیشو یې ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې ویل شوی کله چې دیش تنه وسلوال د کلاشینکوفونو سره د محمد میخیل په نوم د یو سړي کور ته ورننه وتل او له هغه ډیره پیسې او درې ټنه غنم وغوښتل، نو میخیل پوښتنه وکړه چې د کور کلی د پری خودو وخت یې را رسیدلې. د خبری اژانس ته میخیل لوخلی وایي وسلوالو دوه ساعته وخت ورکړ سو پیسې ورکړي. هغه وایي وسلوال ورته خبرداري ورکړ که وختنه ونه منل شي کور ته به ور واچوي او د کورنۍ غړي به ووښني. دا لیکنه په دوام کې راغلی چې له دې وروسته میاخیل اړ شو څو د کندوز خانآباد ولسوالۍ پریږدي او کډه شي. په ریپورت کې د خانآباد د ولسوال هدایت الله میری لخلي ویل شوی سکالې وازی په دې ولسوالۍ کې د ملیشو شمیر له زر تنو درې زر تنو ته پورته شوی. ریپورت په کندوز کې د ولسی خلکو لخلي وایي د ملیشو د شمیر له زیاتې دو سره له خلکو سره د دې وسلوالو د ناوړه چلن پیغام زیاتې شوی.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې د عیسی خان کی صلاح هم ژوندې ده او په تیر د ټک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال برید له شندول ورسته د ازادۍ رادیو په ګډون څور سنوي ته وکړه او ډیره مشوره شوه له هم د خلکو په یاد ده. دا ځل افغان ربولو دی جی بشو او وایس ان جی د عیسی خان کارنامه یادوي. په خپل رب سندره کې په وار وار ټک چپکو تکراروي او افغانان یووالي ترابولي. دا د خبرونې په دې برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اورېدو ترابولم.
شه مست ایسو خان د کمین دشمنوی افغانستان میره زیر زمین. ایسو خان انداخت د خطر زندگی جان فوزت کده از وطن و از پارلمان از
مرکز هر خانه باشه یک تو ایسو خان انتحاری نمیتونه داره در افغانستان ایسو خان یک اسکر دل افغان شجاعانه افوزت کده از افغانستان جواب سرسخت داد بر دشمنو نام خود درج کده تاریخ افغانستان چپکود
قدر من اوریدونکو زمون غږ لا ازادۍ رادیو اوري او د دې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام اوري
د ازادۍ رادیو مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې ناول لیکوال خاغلی رفیع الله زیار د خپل نوی ناول شپږ شپېتم شمیرې په باره کې خبرې کوي
خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی د هغې نه ښه دی
د خامکي غاړو په باره کې زموږ د همکار صادق رښتینی رپورټ لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلی سئ په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
تیره اونۍ د لوګر په مرکز پل علم کې عامه کتابتون پرانستل سو دا کتابتون چې د هندوستان هیواد د 180,000 امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړ سوی دی ساختماني چارې شپږ میاشتې لمخه پیل سوی کتابتون چې په دوه جریبه ځمکه کې آبادی اوس شاوخوا 10,000 کتابونه لري تیر اونۍ 102 قلمه تاریخي آثار چې د مس عینک له لرغونو ساحو څخه تر لاسه سوي و د ساتنې په مقصد ملي موزیم ته وسپارل سو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري په وینا د آثار چې مجسمې خټین آثار خټین لوښي او فلزي سکې دي شای له 3 میلادي پیړۍ څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې د کوشانیانو او یفتلیانو په دورو پورې مربوط وي تیموري زیاته کړه چې په مس عینک سیمه کې ډیری لرغونی او تاریخي ساحېسته چې اته ساحې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست د کار په لومړیتوبونو کې شامل دي او له 1983 کال څخه تر اوسه د لرغونپوهنې ریاست هلته کیندنی او پلټنې کوي تیره اونۍ په کابل پوهنتون کې د امریکایي خبریال وکاس نیکلسبرګ د اکسونو نندارتون پرانستل سو د اکسونه د افغانستان د جنگ د کلونو یو انځوریزه کیسه ده چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې له وروستیو کلونو تر 2015 میلادي کال پورې بیلابیلې صحنې پکې عکاسي سوي دي او له معلوماتو سره په کتابي بڼه هم چاپ سوي دي د بامیان د فرهنګ تاریخ او جغرافیه د معرفي په باب د څلورو لیکل سوي آثارو مخکتنه وسوه د بامیان والی محمد طاهر زهیر د دغو آثارو د مخکتنی په مراسمو کې د دغه لرغونی ښار فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ته د دغو مهمو آثارو د رامنځته کولو له امله مبارکي وویله او موجود شرایط یې د تاریخي او فرهنګي لیکنو لپاره ښه فرصت وباله
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لڅو لسیزو رئیس هر کال د سنبلې د میاشتې په نهمه په افغانستان کې لمانځل کیږي چې معمولا په دې ورځ د لرو بر قومي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي د پیوستون په خادي او لمانځغونډو کې برخه اخلي که څه هم د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته دغه ورځ له پامه غورځول شوې وه خو په دې وروستو څو کلونو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي سغنۍ لمانځغونډې ته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت جوړوه زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم
سکال په کابل کې له پښتنو بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی او دې قومونو ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوال وویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. د وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلې دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک را دي د خاورې سره خاورې کړو.
زینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندارو او پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېږي. افغان چارواکي د دې دلیل په هیواد کې روانه ناامني او نامناسبه شرایط ګڼي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته په کار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کینی.
د ملي عوامي نېشنل پارټۍ نسیم ولی مرکزی سیکرتر اورنگزیب کاسی د خیبر پختونخوا د مشهور شاعر او سیاسی شخصیت اجمل خټک د یو شعر دوه بیتونه داسې واورول.
کوټه دا که پېښور دی زما کور دی، کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پدې کې خند چول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملی او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کلونو کې کندارۍ خامکې غاړې ډېرې دود شوې دي. په تېره ځوانان چې ملي لباس جوړوي نو ډېری پر هغو خامک ښیسوي. هغه غاړې چې په لاس خامک شوې وي ګرانه دي خو ماشیني غاړې په مناسب نرخ پیدا کیږي. له تیرو دوه درېو کلونو راهیسې یو ډول نورې غاړې هم رواج شوې دي چې خلک یې کمپیوټري بولي. د دغو خامکي غاړو ظرافت د لاسي غاړو کار ته نږدې بلل کیږي. په کابل کې د لاسي غاړو ګنډونکي وایي چې دغو غاړو یې بازارونه ورخراب کړي دي. زموږ همکار صادق رښتینې د غاړو په باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. وابورو چې ښې غاړې کومې دي او نرخونه یې څنګه دي.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له دروزرو افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرچيږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وای چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځنی رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي شهلا قسم د غاړه جوړول د مېرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي. خو زیاتوي چې د غاړه جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو مېرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړ کړي او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي نو په افسر ډول د داس غاړو ارزښت د درو تر 500 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مرغېږي، په دوه میاشتو کې مرغېږي.
اقلن چې سړی ورته فارغ یې خوشالي او کني نو بیا په دوه میاشتو کې په درو میاشتو کې راغلی بیا غوړم یا کندهاري خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات ول بیا ځای ته وړم هغه شي بیا خرڅوم.
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکو نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډیر سوي په هغه ډول د غاړو جوړونکو هم ډیر سوي. د دې په وینا په کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه میرمنې هره ورځ په کور کې غاړي جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړي اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره سي.
بلدا کابل جلال آباد نظر ایران یہ زگو ته دیر روان دي بل بهر مکه افغانستان بهر مکه دیر پدې چې اکثر دوستان کرمان دلی دي اوراد د څنګه دن کابل ته چې په توپک دروازه شو کې کنداري غان روان وو یا هر څو کې ما په ټلیفون کې اورو پر سر کې وای چې نه ما سو کنداري غان روان یعنی سو چې ته لا وسر روان دي په په سو دي کې نه دغه څه په سو دي کې روان دي.
د کندهار د شوزو چار رئیس روکی اچکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بیساری هنر ګڼي. اغلی اچکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو دې صنعتي هنر ته وده ورکړي.
زمنه سازیم که وکر نیست سنیم چون نیم از کنداری هم بکنم تلوف خوب شد که موجه فرماش گای تو را کنم اوز هم از موزر سکتا در مرون داره که مقام پاری بانی چند بازه لحس اداری دی خواهم.
د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشاله دي چې د میرمنو د ژوند شوالی او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
اوس وږمه رشیدی لنډ حکایت راوروي. په دې حکایت کې د خوشحالۍ د هغه لیوال له برخلیکه خبرې وو چې اطاعت یې هیر و.
یوراشیما تارو یو جاپانی نکل. ډیر زمانه پخوا د جاپان په جنوب کې د سمندر په غاړه یو ځوان کب نیونکی اوسېده چې یوراشیما تارو نومېده. دی په کب نیولو کې تکړه و خو تر خپل کسب مخبل مهربان خوې ډیر مشهوره کړی وو. هر چا به ویل چې یوراشیما تارو د مهربان زړه څښتندې. یو ورځ چې د سمندر لغاړې کور ته ستنیده، په لار کې څو بیلارې هلیکان ولیدل چې یو کوچنی کشپ یې نیولې دی. زوروی د ورته وویل، هلیکانو دغه ګلالای کشپ ولی زوروی خوشی کړی چې بیرته سمندر ته لاړ شي. هلیکانو د کب نیونکو په خبره پخ پخ وخندل او د نیولې کشپ له وهلو کشولو لاس ونه خیست. یوراشیما تارو ورته وویل، کشپ را باندې خرڅ کړئ. هلیکانو ته یوراشیما تارو ساده سړی ښکاره شو. سمدستی یې ورسره ومنله او کشپ یې په 2 روپۍ ور باندې وپلوره. یوراشیما تارو کشپ په ورغوي کېښوده. وی نازوه ورته ویل، ګرانه مه خفه کیږه، همدا اوس به دې اوبو ته واچوم او په ښکلي سمندر کې به ډیره موده خوشحاله ژوند وکړي. یوراشیما تارو کشپ د سمندر په اوبو کې خوشې کړ. له دې پیښې څو ورځې وروسته چې ده د سمندر په غاړه اوبو ته د کب نیولو کنډ اچولی و او هغه کشپ یې په ذهن کې تیریده، یو دب غوندې ناشنا آواز یې واورید. یوراشیما تارو، یوراشیما تارو. یوراشیما چې په آواز پسې سترګې وغړولې، که ګوري څنګ ته یو لوی سمندري کشپ دی. کشپ وویل، زه هماغه یم چې تا له ماشومانو وژغورلم. ستا د نیکۍ د پور د ادا کولو لپاره غواړم تا هغه پاچا ته ورولم چې تر سمندر لاندې پاچاهي ده. ته به زما په څټ کښېنې، که څه هم ډېره اوږده لاره په مخ کې ده، خو ډېر ژر به دې ورسوم. یوراشیما خپل تار له سمندر راویست، د کشپ د ملا په کاسه یې پښه واړوله او د هغه له غاړې سره یې د کاسې څنډه په غبرګو لاسونو کلکه ونیوله. کب نیونکی شیبه نیمه پس په اوبو کې ډیر لاندې تللی و. نور نو د ځمکې د مخ رڼا بیخي نه ښکارېده، خو لاندې هلته په سمندر کې نورې رڼاګانې وې. دوی چې ښه لاندې لاړل، د مرنجاني دیوال یوې دروازې ته ورسېدل چې لوی کبانې څوکیداران وو. لویو کبانو کشپ ته لار ور پرېښوده او چې د مرجاني دیوال بلې خوا ته تیر شول، کشپ یوراشیما تارو ته وویل، اوس کولی شئ چې په خپلو پښو لاړ شئ. یوراشیما تارو د کشپ له شا را کوز شو او په حیرانۍ سره یې ولیدل چې تر سمندر لاندې جادویي دنیا کې بې زحمته ګامونه اخلي. کشپ دی په داسې واټونو ور برابر کړ چې ښه روښانه وو او د سړکونو دواړو غاړو ته یې سمندري واښه راشنه وو. د وښو ور هاخوا د پیکه زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي یعنی پیکه بنجایي رنګ عجیبې غریبې ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، دولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو راتاو کېدل، خو په یو بلې غرض نه کاوه او یوراشیما تارو ته یې درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کب نیونکي تر ټول کلي ارته و، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور زینې ختلې وې. کله چې کشپ او کب نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کب نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایا اغوستي وه، په تخت باندې ناست و. کب نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی یې لیندۍ کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه، دا هماغه کب نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هسک کړ، وی ویل، هو صاحب. پاچا وویل، کب نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوراشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوني لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوبه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارخوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یوراشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډیر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پخه کړي وو وخوړل، او بیا یې په ډیرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډیر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاخانو هر ورځ جاپاني رباب غږاوه، او اختاپوس به جاپانی تبلا وهله. نهنګان او دلفینان به د میلما او شهزادګۍ مخې ته نڅیدل، او تونا کبانو به ټوکی مسخري کولې چې میلما او شهزادګۍ خوشاله ووزي. دلته آوازونه، خوندونه او رنګونه داسې و چې په وشه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تیر شوي. د چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادرې نغمې اورېدې، او د سمندر د ډیرو پخوا زمانو کیسې لوستې، وخت بیخي هیر کړ. شپې ورځې ورباندې د سانیو غوندې د سترګو په رپ کې چټکې تیرېدې. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوراشیما تارو د شهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د ده پخوانی ملګری کشف هم هورې دی. شهزادګۍ ورته وویل، دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشف سره ستا د کړې نیکۍ قدردانی وشوه، او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وي. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کب نیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا ور یادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کیشب مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم درسره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډیر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلې سرې رشمې تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس در سره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوراشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لندۍ کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شهزادګۍ ته وویل، زه به دا بکس ستاسې د مهربانۍ د یادګار په حیث همیشه له ځان سره خوندي ساتم. یوراشیما تارو په کشپ پښه واړوله او د ساحل په لور د ستنېدو مزل یې پیل کړ. یوراشیما تارو د سترګو په رپ کې د ساحل په هماغه ځای کې له کشپ راکوز شو چې کشپ یې له ماشومانو په بیه رانیولی و. کشپ د احترام سر ورته ټیټ کړ او اوبو ته ستون شو. یوراشیما تارو په بیړه د کلي په خوا روان شو. د ده سودا وه چې ژر کور ته ورسیږي او د کور غړیو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلي ته ورسېد، هر څه بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډېرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار او مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یوراشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بیله جونګړه ودروله او د پخوا غوندیا د کبانو کیس پیل کړ. دای چې بخي یوازې وو او د خبرو او خاله کیسې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یو ورځ سهار وختي صندوق را واخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلی شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. د چې د هغې خبرداري چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی وو، په دې تمه چې ګوندي خوشالهونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی را ووت. تر یوراشیما تارو تاو را تاو شو. لوګی ندی باد ورکش کرد او لسترگو پناه شو. دغه وخت کب نیونکي خپلو لاسونو ته وکتل. گونزی گونزی او ټاپی ټاپی و، لکه د ډیر عمر د بوډا لاسونه. سړه سا یې ویسته. د پاڅېدو اراده یې وکړه چې کلي ته ستون شي، په زحمت را پاڅېد. او چې روان شو، ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تیریده، د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یوراشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هیر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې ورستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول ما ووژنه خو مینه مې مه وژنه چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. زیار صاحب، تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپږ سوه شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه مه وژنه. دغه چې دی دا مې دوهم ناول دی، خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود، او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې هم پکې راخیستي دي. هغه ناول چې وم تقریبا دیارلس سوه نوي کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، چې د اوسنی ناول چې شپږ سوه شپېته شمېره نومیږي، د ده یو سلو دوه شپېته مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا یو سلو شل مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکي؟
لنډې کیسې هم لیکم، خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه څه سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي، مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټه یي، داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسي ناول دی. څه تفاوتونه تاسې احساسوئ فرضاً د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی دی څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و، هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود و هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی، او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي، هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و، ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول، یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي، نو بیا کولای شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کیږي، مثلا له کومې لارې کیږي، کوم کوم شیان پکې ضروري دي، له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړي دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړي دي چې ته څه ډول اختطاف شوې، څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پېښې رامنځته شي چې هغه هیڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هیڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه، له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثره هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي، د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده، هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیسي هغسې دي لکه افغاني پولیس، او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د روغتیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي، پولیسي ناول ترجمه شوی دی، زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړی دي چې هغه مینوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي بل هغه پېښې چې په بهر کې رامنځته کېږي شاید په افغانستان کې رامنځته نه شي که بیا رامنځته کېږي هم دلته باید دومره عصري ټکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي دا ټول مسایل دي ما ډیره هڅه کړې ده او ان شاء الله دا رنگ به ډیر پکې کم وي که وایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نو مزکه چې پولیسی ناولونه چې دی هغه ناولونه چې ترجمه شوی دی ما زیات نه دی لوستي او بل ما هڅه دا کړې و چې په پښتو کې پولیسی ناول چې زه لیکم هغه باید د سناول وی چې د افغاني ټولنې رنگ ولري پولیسی باید افغانۍ وي پیخي اب داسې وی چې په دلته دی د پیخي دوه امکان وي د دې ترڅنګ په هغه کلو باندو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وی البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره د مخامخ کیږي نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کریکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړی دی چې هغه داسې رنګونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی
یو مثال به زه درته ووایم فرضاً اختطاف ده او یا غلاوي دي دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا د رامعرفي کي تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر چې دی چې اختطافیږي دغه اختطاف متنګ خو ولایده
اصلا کې د کیسه شروع شوې ده دغه د یو ځوان د وژل کېدونه وروسته شروع کیږي د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي د هغه منطقې نه تصویر اخلي د هغه د وژل شوی ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو تاسو به کومه بدینه لرئ دلته د بدی مسایل یا د ترپګنې مسایل به خیز زیات دي اغه ورته وی چې زه ترو سمي چې سره بد نه دی کړی نه زه بدیله رم او هته تر دې پرې د جمله په کې استعمال شوی دی چې ترو سمي میګي تر خانه د اعلان دی شوی نو هغه نو ورسته د ټلیفون زینو غواړي چې د ټلیفون راک هغه چې ټلیفون ورته راوړي ټلیفون شمیره کیسه وګده د ټول ناول دی نو کله چې شمیره لګل کیږي لیدین اوړان د څلور ځوانان وژل شوی هغه ته ورته خبره لیدې غیش میرې نه شوی دی چې په اخر کې شپږ سو شپږ میره ده او د ناول نوم هم ده نو چې کله چېړنه کیږي هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی غوښتنې ځینې شوي دي نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی نو دغه د دې ځای نه د پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی لدوی نه څه غوړی هغه ځای ته چې ځان رسوي نو دلته له نورو ډیرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې لده سره څنګ په څنګ روان ده یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې مثلا د سپیخ رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې لده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي خو د شالې خوانه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري خو له داسې خوانه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي
خبرو په پایل کې مو ویل چې دغه متین ځوان چې دا ستاسو د ناول مرکزی کرکټر دا راځي عکاسي کوي، بیا فرزان نورې پښتنې وګرویګنې هم کوي. د پولیسو دغه وظایف او د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده، هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ته چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوې دي تر اخره پورې به د دې تحقیق او څېړنه ته پخپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده. د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقاتو دا نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطېږي. داسې مسله هم ده تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت د تحقیق ورکوي یا د نورو
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي پکې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، د هم مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. عملته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي، نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوي د قوانینو مطالعه مرسته نه سوی در سره کولای چې داسې تخنیکی مشکلات پکې رامنځته نه شي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډیره بریده په دې باندې پوی هم و چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال می درکه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي، خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه عملیات کوي، د ټول مسایل پکې
فرزند د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصیږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې د عمومي ټول شکلیات چې دي چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرزند پولیس څونې صلاحیتونه لري چې یو مضمون له ځانه سره وساتي. پارال څه فکر کوي چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنی د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره یې هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول یې کوي. دا د بله مسله ده، دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسیږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته به چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخري کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي، او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي له هغې سره دې وګوري، هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کیدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه
شکر ماده
او مان صاحب لته ستم ډیره مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ اثار خپاره شوې دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دې لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلۍ وهي ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې راسره دی، چې هره ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نا څه کمی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
بلونو د گلشن گلابا، د
د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا دستر کو را د زړه سر یارا پخندا سے یا پخندا سے سما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا سما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر کو تو رد زڑ سر یارا پخندا سے